اگر میشه چی میشه غم ها پیدا نمیشه غم ها پیدا نمیشه عشقا دریا نمیشه عشقا دریا نمیشه عشقا دریا نمیشه د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شیبو کې استودیو ته راځي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خبرې شوې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونی غونډې ته وکړې امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول له افغانستان ووتل پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکال د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي نو ځکه سکال به د تیر پرتله پر حجیانو لګښت هم ډیر راځي د وزارت همداراز په یو بیان کې له هغو افغان حجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړی قسط پیسې تحویل کړي دي غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویلی لنن څخه پیل کړي په کندوز کې د ولسی پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلورمې ناحیې په رستقابت سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړې دي ناصري یو کال مخکې له جګړې لاس اخیستی وو او طالبانو ته تسلیم شوی وو په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبرپاڼه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزې لیګ امتیاز لرونکو کړې ده په خبرپاڼه کې راغلي دي چې ډیر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې رسیدلی دي چې د ښار زیاتې برخې په نتیجه کې نړېدلی دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
او جوړیاست ترنو وريدونکو په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په نقصولو خبرې کوو چې نن سبا کې د پټولانه کې نور کسان خصن ځوانان دی او بل خصوصي حریم نقصوي په دې خبرونه کې په دې غږی غو چې خصوصي حریم څه دی ولی نقصیږي یعنی کوم عوامل سبب کیږي چې یو ځوان را پاتېږي د بل کس خصوصي حریم نقصوي د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي په دې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو د خپرونې میلمانه مو لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان ښاغلی اغا ملک سهار چې د ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې او کار کړی محصله فریده حفیظ او لیکوال عیسی خان تسل دی خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم پیل به سهار صاحب له تاسو څخه وکړو سهار صاحب خصوصي حریم ولې نقضیږي یعنی دغه پوښتنه ده چې کېدی شي ډېرې ولري خو یوه خبره دا هم کیږي چې ځینې مسائل په ځینو ټولنو کې په کور کې په ځینو محیطونو کې نه تعریفېږي. کله چې یو څه تعریف شوی نه وي نو دغه نه تعریف په خاطر هر څوک مثال ځانته د حق ورکوي چې په یو مسله کې مداخله وکړي یا په غاړه ځانته معلومات وکړي، سره له دې چې هغه به د یو چا خصوصي حریم وي. له نه تعریف راخوا تاسې نور کوم مسایل د دې سبب بولئ چې په ټولنه کې خصوصي حریم نقضېږي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خصوصي حریم یعنی په آنلاین نړۍ، په احساسي نړۍ، په فزیکی نړۍ کې د یو چا حد ته داخلېدل، یا هغه چې کوم حد حدود ټاکلی وي له هغې څخه تېرېدل په معنا ده. پخوا به خلک له دیواله اوښتو، یا په نیمه شور اوښتو، چا کور نه به اغلا کوله، یا به یې فرض کا د یو چا حریم ته قتل کنه، دا شخصي حریم نقصولو. اما په اوسنۍ پیړۍ کې د موږ تاسې په 2020 کال کې شخصي حریم ډېر پراخ شوی دی، یعنی ټولنیزې رسنۍ، آنلاین، انټرنیټ، ډیټا، د یو چا موبایل ته داخلېدل، د یو چا ډیټا استفاده کول، د یو چا شخصي معلومات استفاده کول یا هغې څخه ګټه اخیستل، دا ټول د شخصي حریم نقص ده یا یې هغې کې مداخله ده. نو شخصي حریم ډېر اوس پراخ شوی ده. زما په نظر اوس شخصي حریم بیخي هر فرد بیل ده، یعنی کوم ملي او نړیوال قوانین نه سړی وایي دا عمومي ډول شخصي حریم تر دغه اندازې پورته هر کس ځان ته ټاکي چې زما شخصي حریم دغه ده. یعنی که په دې ډول وایو، هر څوک څومره سي اضطراب لري، د بل چا یا د بل چا د معلوماتو له دې څخه چې هغې لاسرسی ورته ولري، دا شخصي حریم حد ټاکي. مثلا که تاسې په ملي بس کې کښېني او ستاسو څنګ ته څوک کښېني، تاسې ناراحته کېږي، د همدمنه ستاسې حریم ته څوک ننوځي. او که څوک فرض کړه ستاسو موبایل عکسونه ګوري، یا ستاسو فرض کړه ستاسو له ټلیفون نه یا ډیټا کاپي کړې ده یا یې ګوري، د دې لپاره که مثلا دی ناراحتي احساس کوي، د حریم نقص شوی. اما یو بل کس په خپل عکس په ډېر راحت پر سوشل میډیا نشروي، خپل ویډیو نشروي، ټیک ټاک کې ویډیو نشروي، دغه خپل حد ټاکلی دی، زما دغه شی حریم نه ده. نو دا ډېر هغه فردي حدود دي، تر څو کې ځان ته ټاکي. اما هر څوک حریم لري او د هر چا حریم باید وساتل شي، ان تر ټولو هغه د هر چا هېڅ له اجازې باید دغه نه سي. په ټول نړۍ کې دا اوس د شخصي حریم په اړه ډېرې زیات هغه ننګونې شته. یعنی 81% خلک دا اوس په آنلاین نړۍ کې فردي باور دي، دوی په خپل شخصي معلوماتو ډېر کم کنټرول لري په انټرنیټ کې. تقریبا 90% امریکایان په دې باور دي چې شخصي حریم د دې نقص کیږي. تقریبا 53% په ټوله کې دغه 15.3 میلیارد خلک چې انټرنیټ کاروي، دوی فکر کوي دې شخصي حریم یو ډول نسته یا له منځه وړل شوی ده. نو هر څومره چې څوک ځان پوه کړي چې شخصي حریم څه ډول خوندي کړي په آنلاین نړۍ کې، په ټولنیزو رسنیو کې، پر ځیرک موبایل کې، پر فزیکي دنیا کې، زه چیرته کور او کوم خونه کې اوسي، همدغه حد حدود د خپل ځان ته وټاکي او نورو ته دیم تعریف کړي. حتی که کوم محفل ته ځي، دی ناراحتي احساسوي، ورته پاتې هغوی ته ووایي چې زما غږ، زما ویډیو مه ثبتوئ، که کوم مراسمو ته وایي هغوی ته دې وایي، ځکه دا بهتره له دې ده چې دی سبا ډېر ناراحتي احساس کړي. نو شخصي حریم هم ټولنیز ده، یعنی یوازې فردي نه ده، کېدای شي ځینې خلک، ځینې ټولنې، ځینې کلي، ځینې قومونه ځان ته حریم بیل ولري، مثلا رسم رواجونه بیل وي چې خپل حریم یې پکې نغښتی. ځینې ټولنې، ځینې هېوادونه به خپل حریمونه پیسې پراخ کړي وي، هغه انځبه حساسیت نه ورسره لري. نو هر څوک هر چېرته ځي، حتی بل هېواد ته، بل سیمې ته، بل کلي ته، باید ځان پوه کړي چې د دې خلکو حریم چیرته ده، چې خدای مکړه ناراحتي احساس نه شي. نو هغه دلایل هم بیلابیل دي، نابلتیا ده، ټیکنالوژي پرمختګ ده، د خلکو مداخله ده، عامه پوهاوی نشته، په ټوله کې یو بل نه پیژندل دي، د ټیکنالوژي بې کچ پرمختګ ده، او د خلکو یو ډول دغه فیصله دغه کول دي کنه، تجسس دی، غواړي ځان پوه کړي، د خپل شخصي حریم دا کړي. اما په ټوله کې دا باید یو فردي مسؤلیت هم وبولو ټولنیزم، چې هر چیرته هر ټولنه کې شخصي حریم بهتره وي، هغه ټولنه کې ژوند بهتره ده. چیرته چې شخصي حریم ته درناوی نه کېږي، هلته هغه ټولنیز ثبات او هغه دغه ثبات نه وي، نو خلک ځکه هلته په غټ کور ټولنه کې ځان راحت نه ساتي. نو ټول د شخصي حریم بحث هغه دغه ډېر پراخ ده، وروسته په ارقامو بحث وکړو افغانستان کې څومره نقص شوی ده.
مننه سهار صاحب. کور مودان خوشحال اوسئ. ښاغلی آریان سحر صاحب ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې په سبب یې یو څوک ځان ته دا حق ورکوي چې د بل خصوصي حریم نقص کې او تر ډیره یې په آنلاین یا سایبري نړۍ خبرې وکړي. که راشو ټولنیز ژوند ته، مثال په کور کې، مثال په ټولنه کې، په کلي کې، ولې هلته یو څوک راځي که هغه خپل وي که پردی وي، ځان ته دا حق ورکوي چې دی د یو چا په شخصي ژوند کې خبره وکړي، د یو چا په ډیرو شخصي مسایلو کې دې وغږیږي، مداخله دې پکې وکړي او د هغه خصوصي حریم دې نقص کړي؟
ډېر مننه قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته، سحر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، خاصتا زموږ د کړېدلو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. بحث ډېر مهم ده، البته بحث له سر نه زه نه وم. اول که موږ وکولی شو د دې لپاره چې پوهاوی هم کړی، تعریف هم کړی شو، البته خصوصي حریم هغه قلمرو ده د انسان د ژوند یا د دې د فزیکي جوړښت هغه حدود دي چې هیڅ انسان نه غواړي بل انسان کې مداخله وشي، ولو که په هر ډول وي، ځکه انسان په خپل هغه قلمرو کې یا په هغه فزیکي جغرافیه کې داسې ډېر څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر کړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده، بل دا ده متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په ډیرو برخو کې د نورو په ژوند کې مداخله کوو، د نورو ژوند ته د ستونزو یا د کړاو یا د سرخوږي لامل کېږو، متاسفانه د موږ خصوصي حریم هم له سیری نه یا له تجسس نه یا له دې نه چې نور خلک چې علاقه مندي لري متاسفانه مسوول نه ده. په افغانستان کې متاسفانه ډېر څه موږ داسې راخیستي دي چې کله خپله ګټه پکې ګورو، بیا اسلام ته ځو، کله بیا چې تاوان پکې ګورو هغه دود او کلتور ته راځو. موږ که کله د تجسس یا د خصوصي حریم د تیری خبره کوو، اسلام صریحا وایي چې ولا تجسس، هیڅوک اجازه نه لري، ولا لای تاکیدي ده، ولا تجسس، هیڅکله د مسلمان په هیڅ ډول چارې کې تاسو تجسس مه کوئ. ولې متاسفانه موږ له دې سره سره چې په افغانستان کې اسلامي ټولنه لرو، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، حتی د انسان شخصي حرمت د یو ارزښت په توګه موږ منلی ده، موږ متاسفانه بیا هم تجسس کوو، بیا هم د دوی د حریم نقصوو او دغه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې د خصوصي حریم هغه مبادی چې دي په لویه کې انسان د دې تر څنګ چې په سیاسي او اجتماعي لحاظ باندې دا د ملت او د دولت ترمنځ یو تړون ده، په لویه کې خصوصي حریم چې ده دا یو فطري پدیده ده چې انسان ته الله تعالی ازادي ورکړې، الله تعالی انسان آزاد او خپلواک پیدا کړی ده، د دې عقل او شعور نعمت ورکړی ده. نو ډېر انسانان چې داسې څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر شي، نه غواړي نور پرې پوه شي، نه غواړي نور یې وګوري. ولې متاسفانه موږ په ټولنه کې ډېر ښکاري سهار سبي په هغه انټرنیټ یا ټیکنیکل برخه باندې رڼا واچوله، تدریجي به په بحث کې تراوغږېږو. ډېر داسې موضوعات شته چې خلک باید پرې پوه شي او دا زموږ مسؤلیت ده چې تر خلکو یې ورسوو.
مننه آریان صاحب، خوشحاله اوسئ. آغلی حافظ، آریان صاحب د تجسس خبره وکړه، کیدای شي تاسو به هم ځینې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر علاقمند دي چې د نورو د شخصي حریم په اړه معلومات ترلاسه کړي، مداخله وکړي او په اصطلاح نقص کړي. ولې دغه علاقه شته په ځینو خلکو کې چې دوی د نورو له شخصي مسایلو، له شخصي ژوند، له شخصي کیسو خبر شي او بالاخره په یو ډول مداخله هم پکې وکړي؟
سلام وعلیکم السلام. دلته تر ډېره مطالعه نشته ده، تر ډېره هغه څه چې باید د نورو په وړاندې موږ ورته احترام پیل شو، دا پسې ګرځو، تجسس پسې کوو چې دوی څه کړي دي، څه نه دي کړي،
ډیره مننه خوشحاله اوسئ. تسل صاحب د عواملو په اړه یو وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو چې کوم عوامل سبب کیږي ستاسې له نظره چې زموږ په ټولنه کې زموږ په کور او کلي کې د یو کس راپاڅېږي د بل خصوصي حریم دې نقص کړي، تاسې چې هغه څه لیدلي هغه راته ووایئ چې په سبب یې دغسې چارې کیږي. مهرباني.
د هر څه نه وړاندې هیواد صاحب تاسو ته د باسو خپرونې ګډونوالو ته او د خپرونې اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خصوصي حریم واقعا یوه پراخه موضوع ده. د عواملو په اړه لکه څنګه چې دوستانو خبرې وکړې، یو خو موږ د عمومي او د شخصي حریم ترمنځ ډېر وضاحت شتون نه لري، یعنې په زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر واضح او تعریف شوي نه دي. مونږ شخصي حریم ته په خپله ټولنه کې تر ډېره زیات متوجه نه یو، کله کله له موږ څخه په غیر شعوري توګه موږ د نورو شخصي حریم نقض کوو، د هغوی شخصي حریم ته داخلیږو ځکه چې دلته واضح تعریف وجود نه لري. بله خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا یو بد فرهنګ هم ګرځېدلی دی. کله کله موږ مثلا د خپل ځان ښودلو یا په ټولنه کې د ځان لوړوي په خاطر کوشش کوو چې نور له ځان نه ټیټ وښیو. د هغې لپاره هم ځینې خلک هڅه کوي چې مثلا د چا شخصي حریم ته داخل شي، د هغه په اړه شخصي معلومات پیدا کړي، د هغه شخصي معلومات افشا کړي. په دې سره هم له بده مرغه ځینې خلک په دې طریقه غواړي د خلکو شخصي حریم ته داخل شي. همدارنګه یو بل متاسفانه بد فرهنګ زموږ په ټولنه کې دا دی چې په شخصي حریم یا د نورو په حریم باندې تجاوز د کورنۍ روان دی. مثلا پلار او د کورنۍ مشران دا په دې نیت چې مثلا زه د خپل اولاد سره خپلو کشرانو سره یو څه سم تصمیمونې سم د دوی په اړه، نو د هغوی خپل سړی ته ډېر نه پرېښودل کېږي، د هغوی په شخصي کارونو کې مداخله کېږي، د هغوی په ذوق او سلیقه لباس، حتی د هغوی لپاره د زده کړو انتخاب کې هغوی ته چانس نه ورکولی کېږي. کوشش کېږي چې د کورنۍ د مشر یا د پلار په خوښه باندې د پوهنځی انتخاب کې زده کړې وکړي. نو دغه زما په فکر هغه عمده عوامل دي چې موږ د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوو او هغه نه کوو.
ډیره مننه خوشحاله اوسئ. سحر صاحب، یو څوک چې معلومات کوي طبعا مثال د یو مقصد د یو هدف لپاره به کوي، یعنی ځینې وخت مجبوریت وي. مثال یو څوک غواړي د دې لپاره چې یو کاروبار کوي، نو د یو څه په اړه معلومات ترلاسه کوي، مثال دغه پلانی کاروبار څنګه روان دی، دغه پلانی تولیدات څنګه دي. کنه دلته یو مقصد وي چې زه ګټه کوم. د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو هدف څه وي؟ یعنی ولی څوک دغه سی معلومات راټول کی چې د هیڅ په درد نه خوري، یعنی د تنه مثال ګټه کوي په مالی لحاظ نه په مانوي لحاظ؟
هیواد صاحب، تر ډیره دغه دی شخصي معلومات یا پرایوسی نه خپل ځما په نظر نه پیګم، دا لکه انسانانو یو ډول علاقه ده. ځینې وخت دا د انسانانو یو ډول فطرت ته چې غواړي د نورو په شخصیاتو پوه سي، یا یو ډول هغه راز او رمز باندې پوه سي چې روان دي، یعنی عام نه دي او زه باید ځان پوه کړم. او شخصي اړخونه د هر چا د ژوند د خلکو د پام وړ ګرځېدلي دي. مثلا که فرض کړه د یو مېرمنې عکسونه دي، که د یو هلک شخصي اړیکه ده، دا د ډېرو لپاره کېدای شي هغه د شاوخوا نږدې دوی شاوخوا کوم کسان دي د توجه وړ وي، نو هغه څه نور نه باندې پوهېږي، دوی یو ډول ځان باندې پوه کوي. دا یوازې دغه اړخ نه ده، یعنې دغسې فردي ډېر وخت دا د تجارت اړخ هم لري، ځینې وخت دا د استخباراتي اړخ هم لري. غواړي یو اداره، یو استخباراتي اداره غواړي د بل هیواد یا د سیاسینو یا د بلې ډلې په اړه باندې ځان پوه کړي، هغې راز رمز په اړه. نور رقابتونه هم وي، مثلا سیاسي رقابتونه وي، ټولنیز وي، یا فرض که دوی غواړي یو ډول د هغې له ژوند نه یو ډول هغه نتیجګیري وکړي، زه څه کولی شم. دوی خو دغه ډول راز رمز لري. دا یعنی بېلابېل هغه پیسله، هغه تلوسه او هغه انګېزې بېلابېلې دي، سړی یو ډول نشي دغه کولی. مثلا تر ډېره حده پورې که فرض که د نجونو په اړه دا بحث وي، یعنی په اوله درجه کې بس عاطفي او جنسي ده، دوم موضوع کې هغه نجونو ډېر ضروري سیاسي لیدول لري، د نارینهو په اړه ډېر کېدای سي مالي موضوع وي، کېدای سي ډېر سیاسي موضوع وي، اقتصادي موضوع وي. یعنې دغه د تلبسي او د شخصي حریم نقصول تر ډېره حده پورې بېلابېل لاملونه لري. اما یعنی څنګه کولی شو په دې اوس وخت کې دغه شخصي حریم وساتو؟ ځکه انټرنیټي نړۍ بیخي اوس یو ډول مغلقه شوې ده، هر څوک نه پوهېږي څه وکړي، یو ډول کراځي، یو فیصله یو سوړه بندوي، بله اپلیکیشن انسټال کړې لیخوا نه پوهېږي زه به زما شخصي حریم سره څه کوي. زه له هغه صفر کې راپیل کړم، په شپږ وا سټپه کې وایم چې شخصي حریم په آنلاین نړۍ کې څنګه خوندي کړو. لومړی، تاسې که هر چیرته تاسې یعنی فرض که تاسې ځیرک موبایل لري، اول درجه کې تاسې ورته بهترین پاسورډ ورکړئ. حتی هغه پاسورډونه مه ورکوئ مثلا پیشبینیس، یعنی خلک وایس دا سو ده. دومه خبر ده، تاسې خپل ایمیل ادرسونه او پاسورډونه دا همیشه اپډیټ وساتئ، په میاشت کې یو ځلې بدلوئ. دوم، هغه درېیم هغه اپلیکیشنونه تاسې ورنه استفاده کوئ د مسیج لپاره، د زنګ لپاره، د اړیکو لپاره، هغه وګوري چې هغه انکرپټ دي، یعنی سکیورټي لري که نه لري. مثال سیګنل بهتره ده، واتس اپ بهتره ده، سکایپ بهتره ده، اما ډېر اپلیکیشنونه دي چې هغه نه دي. بلکې تاسې غواړئ چې مثلا شخصي معلومات یا شخصي ډول یو شی سرچ کړئ چې نور څوک پوه نه سي، یا ډول محرم معلومات غواړئ په انټرنیټ کې وګوري، هغه یا د وی پی ان له لارې یا د کوالټي له لارې سرچ کوو، یا د انکاګنیټیو ټپ چې په براوزر کې ستا انکاګنیټیو ټپ چې هلته ستاسو حتی دغه د ډیجیټل فوټ پرنټ چې ورته وایي په انګلیزي کې، د پښو ډیجیټلي نښه دا نه سفتیږي. د پښو ډیجیټلي نښه دې ته وایي چې کله تاسو په انټرنیټ کې هر ویبسایټ ته ځئ، هر پاڼه ګوري، هر عکس لایک کوئ، دا په انټرنیټ کې تاسو سفتیږي. پنځه کاله وروسته مثلا تاسو ته فیسبوک دا راپور جنریټ کولای شي، تاسو مثلا 15000 لایک کړی دي، 1000 لایک هم دې ته ورکړی دي، 200 لایک هم دې ته ورکړی دي، کمنټ ورکړی ده، له دې څخه تاسو فیسبوک او نور ټول ټولنیز رسنۍ تاسو شخصیت معلوموي. زه به یو ساده مثال درکم، که تاسو اول ځل فیسبوک ته راسي او اول ځل هیڅ تر دې مخکې نه کار کړی، تاسو لس لایک وکړي او لس کمنټ، فیسبوک تاسو تر خپل ملګرو ښه پیژني. که تاسو سل لایک ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل مور پلار کې پیژني له شخصیتي لحاظه تاسو څه ډول علاقه لري. که تاسو 300 لایک کمنټ ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل میرمن یا میړه ژوند ملګری سمي چې هغه تاسو سره یو عالم ژوند کړی وي، تر هم بهتر پیژني ستاسو علاقه، ستاسو وړتیا، ستاسو ژوند هر څه. نو ټولنیزې رسنۍ په ټوله کې، انټرنیټ او په ټوله کې ټیکنالوژي الګوریتمونه کاروي. الګوریتم دا معنی چې تاسو تر ځان مو بهتره پیژني. که تاسو لی ځام کې وکړئ، تاسو مثلا څو ورځې سمارټ فون کاروئ، نور ډیرک تاسو سمارټ فون خپله ځینې اپلیکیشن پیشنهاد کوي. که تاسو کوم ګیم کوئ، لس ورځې وروسته تاسو ته خپله ځینې شان پیشنهاد کوي. دا معنی ستاسو علاقه هغې پیدا کړې ده. نو په دې خاطر باندې دغه وی پی ان نه، انکاګنیټیو ټاپ یا کوالټی نه استفاده وکړئ. دوم، کله چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې شخصي معلومات پوسټ کوي، وګوري شخصي معلومات مونه وي، یعنی تذکيري نمبر، پاسپورت نمبر، د کور ادرس، د نږدې ملګري مو پوسټ کوي، چې لږ لارې تاسو ملګري پیدا کیږي، چې بیا لږ لارې تاسو کور ادرس هم پیدا کیږي. یعنی کوشش وکړئ چې خلک پوه نه سي ستاسو څوک چیرته اسکه، البته خپل ځان په اړه دغه لري. بل موضوع دا ده چې کله په انټرنیټ کې تاسو هر شی کلیک کوئ، پر هر لینک هیڅ مو په انټرنیټ کې اصطلاح لرو چې هیڅ کلیک خوښی نه ده. یعنی تاسو که هر شی کلیک کوئ یو قیمت یې پر وړاندې ورکوي. نو هر لینک مه کلیک کوئ، کیدای شي هغه لینک ویروسي وي، تاسو موبایل کمپیوټر کې نیوځي، ستاسو شخصي معلومات غلا کوي. دوم پنځم ما په نظر تر ټولو بهتر ټول، که تاسو کمپیوټر کاروئ، موبایل کاروئ، اپلیکیشن کاروئ، همیشه اپډیټ ہوئی، همیشه مانټی ویروس اپډیټ ہوئی. او شپږم زما په نظر دا چې تاسو همیشه خپل پاسورډونه بدلوئ. او آر پاس یو اپلیکیشن شته، څو ډول اپلیکیشن دي، پاسورډ منیجر، ګوګل هم لري، نور هم لري، هغه انسټال کړئ. تاسو ډېر وخت نسی کولای، ډېری خلک ځکه تکراری پاسورډونه ورکوي چې شل پاسورډ سل پاسورډ نسی یادولی، نو دوی مجبوري تکراری پاسورډونه ورکوي. نو که د یو پاسورډ څوک پیدا کړي لس نور پیدا کولای شي. نو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن دي انسټال کړئ تر څو د دوی پاسورډونه دغه نسی پیدا نسی. زه خپل مثلا تر نیوي ټولنیزو رسنیو کې اکاونټونه لرم، همدغسې نور اکاونټونه لکه ګوګل او د نور لرم. نو دا زما لپاره ډېر سخت دا ټول پاسورډونه یاد کړم. خو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن زما موبایل کې کمپیوټر کې لرم، زغ زما پاسورډونه راته ذخیره کوي او کوي پاسورډونه کوي. بل زما په نظر په انټرنیټ کې هیڅ کله هغه څه چې باندې مشکوک یاست هغه من انسټالوي، په کوم اپلیکیشن وي، ویب سایټ وي، یا کوم څوک درته وایي چې مثلا تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، تاسو پیسې لیږم، یا تاسو سرفس کې یو څوک تاسو پوښتنه کوي تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، یا موبایل چاته مور کوي، همیشه کوم موبایل خرڅاو ریسیټ کوي، فاکتوري ریسیټ کوي، کوم میموري کارت چاته مور کوي، کارت ډیسک چاته مور کوي. او بل تر دو هر چا سره شخصي اړیم ولري، یعنی له میرمنې سره هم ولري، له زوی سره هم ولري. یوازې کورنۍ کولای شي او والدین تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې خپل ماشومان وڅاري آنلاین. نورو خواته باید رهنمایي ورته وکړي. له میرمنې سره باید په ټول مسلک مداخله ونه شي. انټرنیټ کې موږ د انټرنیټ اخلاق وایي چې هر څوک اته کس ځوان هر څومره نږدې کسي پر تاسو باید یو حریم سره ولري. یعنې دغه ټول مسایلو باندې ځان باید پوه نه کړي، ځکه دا دغه هغه ټول شخصیت له منځه وړل کیږي. په دې ډول باندې یعنی هیڅ اداره حق نه لري که تاسو یو ایرپورټ کې یاست، که تاسو خارج ته ځي، چې ستاسو شخصي معلومات هغه درنه وغواړي. یعنی هغه باید یو دلیل ولري او تاسو شخصي پاسورډونه هیڅ شیم بچاتو نه کوي. نو په دغه ډول باندې کولی شي تر یو حده باید شخصي اړیم وساتي، اما نور ورځ تر بلې ځان اپډیټ کړي. د هر نوی پلیټ فارم سره راځي د هغوی په سکیورټي باندې ځان پوه کړئ.
مننه، خوشحاله اوسئ سهار صاحب. سهار صاحب تر ډیره د ټکنالوژۍ په اړه خبرې وکړې او د هغه خصوصي اړین په اړه یې خبرې وکړې چې کېدای شي موږ یې خلکو ته نه ورښیو. مثال موږ له چا سره چټ کوو، څه ډول غږېږو، ځینې نور هغه مسایل داسې چې موږ یې نه غواړو نور پې پوس یا نور یې وویني. خو اریان صاحب، خصوصي حریم کېدای شي دا هم وي چې مثال خلکو ته ښکاره وي. مثال زه څه ډول کالي اغوندم، څه ډول ویښتان جوړوم، نو که څوک راځي په دې کې خبره کوي یا ما ته وایي چې دا داسې مه کوه داسې کا، دغه هم د خصوصي حریم نقصول دي.
هیواد صاحب ډېره مننه، سهار صاحب ډېر خو ټکو ته اشاره وکړه. خو زه مخکې تر دې چې د تاسو سوال ته راسم د فردي ازادیو په اړه، ښه به وي د تسل صاحب په مخکېنۍ خبرې ولنډه تبصره ولرم. دماغ غږ اورئ؟
اور بالکل غاک مرضی آرین سے مہربانی ہوگی.
نو د تسل صاحب خبرو باندې لنډ تبصرې هدف تسل صاحب مخکې ویلي چې متاسفانه تعریف شوی نه دی. نه، خصوصي حریم په مدني قوانینو او اسلامي قوانینو کې په دواړو کې تعریف شوی دی. په مدني قوانینو کې د انسان خصوصي حریم خوندي ده او په عقیدوي لحاظ باندې زه دوه آیات لولم. دا د آیتونو لوستلو مې هدف دا دی چې زموږ خلک خصوصا دوی چې ډېر تجسس کوي او علاقه مندې لري، دوی په دې باور ولري چې دا په اسلام تر ټولو بد کار دی. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اهلها ذلک خیر لکم لعلکم تذکرون. دا یو. او بل چې الله تعالی فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. دلته موږ مکلف شوي یو چې حتی د یو چا کور ته بې اجازې نه ننوځو، بې اجازې داخل نه شو، تر څو سلام نه وي پکړی. او الله تعالی وایي چې که چېرته تاسو ته اجازه در نه کړه تاسو بېرته راوګرځئ، ځکه په دې کې تاسو ته خیر ده. او په هغه څه الله تعالی څه پوهېږي تاسو نه پوهېږي. دماغ غږ لرئ؟
او اریان صاحب ستاسو غږ لرو، نو ستاسو خبرې اورو. ام دومره وک خبرې دوام لري؟
او نو دا تر ټولو مهم بحث ده چې موږ په اقتدوي لحاظ هم مجبور او مکلف یو چې د نورو دغه ته داخل نه شو. بله خبره چې تاسو وکړه د سوال په اړه راسمه فردي ازادیو ته، فردي ازادي لکه څنګه چې بیا هم قرآني ارشاد ده چې کله تعالی غوښتي وایي ټولو خلکو کولی شوی چې اسلام قبول کړي، هیڅ کله په دنیا کې له مسلمانه بغیر بل څوک نه ولې الله تعالی ونه غوښتل انسان یې په دې دنیا آزاد پریخود د ټول آزادی ورکړي چې په کې د ویلې هسته ټاکي، په فردي هسته ټاکي، په شخصي هسته ټاکي، کالی چې ډول اغوندي وي، څه چې ډول جوړه، بوټان چې ډول پخو کوي، چرته ژوند کوي، څه ډول تحصیل کوي، څه کوي، دا غ آزادی وي چې الله تعالی انسان ته کامل خپلواکي ورکړي. یعنې الله تعالی په هیڅ نوع انسان مجبور کړی نه دی، تر څنګ چې حدود یې ورته ټاکلي، ګناوې ښېګڼې او بدګڼې، ثواب او عذاب دواړه تعریف شوي دي. ولې هیڅ کله مجبور کړی نه دی، ځکه الله تعالی چې کله د خلق کولې الله تعالی غوښتي وایي دا هم کولی شو چې هیڅ کله په دنیا کې بغیر له اسلام نه، بغیر له دین چې الله تعالی څه غواړي، بله هیڅ نوع عقیده نه وایي. ولې الله تعالی انسان خپلواک پرېښی ده چې دی څنګه ویښته جوړوي، څنګه کالیا غوندي، څنګه بوټان پښو کوي. متاسفانه هغه څوک چې په دې کې تجسس کوي، دا نه یوازې ده چې یو انساني اصل چې هغه ازادي ده یا هغه د دوی خوشي حریم ده، هغه تر پښو لاندې کوي. دی الله تعالی دی ارشاد دی، دی امر هغه اصول تر پښو لاندې کوي. درته وایي چې ولا تجسس، ته تجسس مه کوه، مه داخلېږه، او اول سلام پرې وکړه. کله چې ته دما کالو باندې ته تبصره لرې یا دما په ژوند تجسس کوې چې زه علاقمن نه یم، که ته ما ته ووم وایې زه نه غواړم چې ته دما د کالو، دما د لباس، دما د جامې، دما د څښاک، د پوښاک په اړه ته تصمیم ونیسې، دا هغه څه دي چې دما فردي ازادي دي او زه کولی شم په اړه تصمیم ونیسم. بس هر انسان ولې متاسفانه زموږ په ټولنه کې څو شیان دي چې په دې خصوصي حریم په برخه کې خلکو ته د مداخلې حق ورکړی. مثلا یو څوک نن سبا ځان ته دا حق ورکوي چې تا په سالو وغږېږي، تا په جیره وغږېږي، تا په سټایل وغږېږي. متاسفانه تر ټولو غټ لامل جنګ ده. کله چې هغه ټولنه چې د جنګونو ښکار دي، دوی معمولا جنګ عقدې، کرکې، ناپوهۍ او همدارنګه دښمنۍ عقدې رامنځته کوي. دا تر ټولو مهمه دغه ده. بل محرومیتونه دي، موږ له کور نه تر تجسس لاندې یو، دا تر مکتب او تر تحصیل، او حتی موږ که ځان ته یو ځوان غواړي چې د ژوند شریکه یا مېرمن وټاکي، په دې کې هم څوک اجازه، د کور غړي ورته اجازه نه ورکوي. هغه هم د کور په پخه باید وټاکي. حتی دوی تجسس کوي چې مثلا ته څه کوې، څه وخت راځي، چا سره رابطه کوي، ولې نه غواړې ده. یعنې دغه محرومیتونه، جنګونه، عقدې او په ټولنه کې حاکم نامعقول افکار د لامل شوي دي چې موږ یو ډول تجسس ته ولټي، د نورو حریم تر پښو لاندې کړو، د خلکو فردي ازادۍ، حتی موږ خپل حق وبولو یو ډول چې یو چا ته څه توهین وکړم، دې خاطر چې دا جامې دې ولې اغوستي، دغه ډول ویښتې دې ولې جوړ کړي. موږ په ناخود آزاد ډول هم په عقیدوي لحاظ باندې ګناه کوو، هم په اجتماعي لحاظ باندې غټې ګناه لامل کړي.
ډیره مننه خوشاله اوسه یغلی حافظ کراشو د نجونو مسایلو ته غواړم له تاسې په دې اړه هم واورو چې په ټولنه کې خو نن سبا دا کیسې ډېرې دي. څومره د نجونو په خصوصي حریم کې مداخله کېږي، نقضېږي، او څومره نجونې له دې اړخه رنځېږي؟
بل جواب صاحب سب پوښتنه تو اوسنی شرایط بیخي برابر ده. نه یوازې اوسنی شرایط، د شروع نه په افغانستان کې نجونې د دغو مسایلو سره مخ دي. هغوی په خصوصي حریم باندې یو قسم تیری کېږي. شروع یې د کورنۍ نه وي. کله چې هغوی د کور څخه بهر وځي، نو یو قسم ډول باندې غواړي چې هغوی وپوښتي چې چیرې وي، چېرې څنګه وي، چا سره وي، ولې وي، چیرې لاړې. یعنې دغه پوښتنې ټول هغه پوښتنې دي چې په یوې حساب شاید د والدین دا مسؤلیت دي د خپل اولاد د کردار او عمل څخه کوي وي. لیکن په بل حساب باندې دا یو قسم د اولاد په ذهني ډول د نشه کنټه کولو دي، ځکه هغه په خپل ځان باندې بېباوري له لاسه ورکوي. هغه فکر کوي چې څه زه نشم کولی چې مطلب یو څه ځان لپاره د خرید په نوم باندې ولرم، زه نشم کولی چې یو څه ځان سره د ورځ یا هغه څه چې مطلب زما په شخصیت کې دي، زما خوښي دي، هغه د ځان سره اوسم مسافرې. همداسې د هغوی په ټولنه کې لویږي، همداسې په ټولنه کې هم د هغوی حریم نشي وساتل کېږي. زما خوښي دي چې زه دې په مستقل ډول باندې وګرځم په ښار او په بازار کې. لیکن دلته یو څوک راځي او ما ته وایي چې په دې ډول باندې باید حجاب وته هغه چې شاید د حجاب سره راحت نه اوسم یا که زه راحت هم اوسم شاید د مور په ډول لپاره زما لپاره ستونزمنه وي لیکن دا هم یو قسم د خصوصي حریم دی چې اوچا تاسو فکر کېږي ځکه چې د دې ډول باندې هغه هغه څه منل کېږي چې د نورو خصوصی حریم بانی پیڑائی دا چکیږي او دې اړین کې هم دا د تدریجي غن او مسلمي نقصانات هم دې هم دا چې د تګورتي په ایوړی کې د باري جو جاړې دا مایستر راځي.
مننه خوشاله اوسئ. تسل صاحب وایي دغه د خصوصي حریم نقصول ډیر کله سبب کیږي چې ډيري ملګرتیاوي پکې ختم شي یا ډيري اړیکې پکې پرې شي. تاسو که راته وایي چې نورې کومې پایلې دغه د خصوصي حریم نقصول لرلی شي؟
مننه هیواد صاحب، مخکې ورور خبره وکړه. زما هدف دا و چې مثلا په دې برخه کې لازم اما په هوای نشته. مثلا مونږ ډیر ځله په دې نیت چې زه یو چا سره ښه کوم د هغه شخصي حریم نقص کړی وي، یعنی په غیر شعوري ناخداګاتو مونږ کله کله نورو شخصي حریم نقصو. په دې وروستیو کې تاسو ګورئ د بېوزلۍ او د کچې په لوړېدو سره ځینې کسان د چال د کور ته خلیډیو کوي، اکاسي کوي، د غوی غربت دنیا ته خې مثلا کوشش کوي چې د غوی لاس نیوای وکړي. حال دا چې د غوی د عزت نفس باندې د خپل حیثیت او هغه خصوصي حریم نقص کړی. تاسو د خبرې په تایید ډیر ځله په دا په ټولنیز ناخواله رامنځته کوي. مثلا زه د داسې پیښو شاهد یم، ما لیدلې دي چې مثلا د یو چا د ښادۍ د مراسمو اکاسی یو یا ویډیو دغه خبريږي یا مثلا یو څو چاته لاس ورږي چې هغه نه حتی خبره تر قتل او قتال پورې رسیدلی شي او رسیدلی ده. موږ په خپل شاوخوا کې لسګونه داسې پیښې لیدلې دي او شاهدان یو. د دې ترڅنګ په شخصي حریم کې راځي د اشخاصو ابرو حیثیت تر سوال لاندې راولي چې په اخلاقي لحاظ هم سم کار نه دی او ناخواله هم ته کولای شي. کدا تر د بنسټونو کله کله مثلا د افرادو ترڅنګ د بنسټونو د کورنیو یا مثلا د ځینو اجتماعي بنسټونو لپاره د یو معلومات افشا کېدل یا مثلا د سوداګریزو لکه مخکې ورو ته اشاره وکړه چې استخباراتي استفاده ترې کېدلای شي، په ملیونونو افغانۍ یا مثلا تر دې زیات تاوانونه د بنسټونو ته رسول شي. د یو هغه فکری تولید، د یو خپل شخصي محصول کومه خارج دی کړی هغه لمنځه وړلی شي. نو د ټولنیزو ناخوالو تر څنګ اقتصادي مشکلات او ستونزې هم جوړولی شي او په بیلابیلو برخو کې ناخوالې زیږي.
مننه خوشاله اوسئ. تر دې دمه مو په عواملو او نتایجو خبرې وکړې. غواړم د خبرونې په پاتې شیبو کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څنګه کېدلی شي د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي. ښاغلی سهار، له تاسو یې اورو، څه کول په کار دي چې د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي؟ مخکې یادونه وشوه چې ځینې کسان معلومات د استخباراتي هدفونو لپاره یا د ځینو نورو سیاسي هدفونو لپاره کېدی شي راټول کړي، خو موږ په دې اړه نه غږیږو. زموږ مقصد دا دی چې مثال په کلی کې دوه کورونه سره نږدې دي، مثال ځوانان سره دي، دوی سره ژوند کوي، په اصطلاح تربرونه دي، دغلته چې کوم خصوصي حریم نقضیږي یا ډېره مداخله کېږي، غواړم تمرکز په دې وشي. په دغسې چاپېریال کې څنګه کېدای شي چې خصوصي حریم نقض نه شي او هر څوک داسې ژوند وکړي چې دوی هغه څه چې مثال ټولنې ته ښیي هغه ټولنې ته وښودل شي او څه چې د دوی دي شخصي دي هغه باید شخصي پاتې شي؟
هیواد صاحب، تر ډیره عدل ټیکنالوژي لحاظ او د شخصي حریم له اړخه څوک هر څوک یو دوه درې اړخه لري. یو هغه اړخ داسې ټولنیز کوي، غواړي د ژوند ځینې مسایل خلکو سره شریک کړي، خلک یې پوسي، هغه د یو ډول مشترکات له خلکو سره ویني. یو اړخونه د دې وي چې هغه خاص وي، دی غواړي له خاصو خلکو سره شریک کړي، هغه که د مېرمنې وي، ملګری وي، د کور غړی وي، بل څوک وي. ځینې اړخونه د داسې وي چې دی هېڅ نه غواړي بل چاته ور وښيي، دی غواړي یوازې شخصي علاقه او تر شخصي تر ځان پورې یوازې انحصار کړي. دا درې سره د یو انسان حق دی باید وساتي. موږ باید هر چیرته همدغه درې نقطې په نظر کې ونیسو، اوس څوک موږ ته څومره حق راکوي چې موږ له ده سره وپېژنو. بې حده دغه پېژندل دا یعنی واقعا د شخصي جا حریم نقصول دي چې موږ غواړو هغه تر خپل حد چې هغه موږ ته ټاکلی موږ یې ډېر وپېژنو، ډېر یې په اړه ځان پوه کړو، ډېر یې غواړو چې مثلا په مسایلو ځان عادت کړو، دا نقصول دي. دا زما په نظر دا به کوي که تاسو ته څوک وایي چې زه یعنی ځان درته معرفي کړم، نو تاسو ډېر شخصي پوښتنې مه ترې کوئ چې ستا ولې دغسې دا کار کړی، پلانکي سره دې اړیکه ونه دي وه، دا کالي دې ولې اغوستی دي، یا دا دې ولې دی خوړل دي، یا ولې دی تللی وې. هغه به نه غواړي دا موضوع، یعنی دغه هر چا څوک غواړي په کومه انزه له نور سره ځان شریک کړي هماغه باید موږ ومنو. نور باید هغه ته دغه ناراحتي سبب کېږي. دوم اړخ دا ده چې کله هم موږ چېرته عمومي ځایونو کې لکه فرض کړه میلمستیا کې، لکه مراسمو کې، لکه فرض کړه په ټولنیزو کومې غونډې چې زموږ دي، په دې کې باید هیڅوک د دې هڅه ونه کړي چې چا موبایل، کمپیوټر، جیب، حتی په شخصي مسایلو باندې قضاوت وکړي. حتی که تاسو په چیک پوینټ کې، ما ډېر وردغه چې افغانستان کې چې و دا ما اورېدلی دي چې طالبان په چیک پوینټونو خلکو موبایلونه چیک کوي، دا د انټرنیټي اخلاقو له مخې واقعا غټ جرم ده، یعنی بد اخلاقي ده. داسې بد اخلاقي ده لکه څوک دې چا کره راوړي، دین دومره بد اخلاقی ده. هیڅوک حتی قاضی حتی محکمه حق نه لري چې موبایل چیک کړي، یوازې په هغه مواردو کې چې قضیه ډیره جدي وي او محکمه هم امر کړي چې د دې اصول په مخ باید دغه موبایل چیک کړي. سي زه به ساده مثال درکم. په 2014 ولسم کال کې په امریکا کې فکر کوم د یو کس عمله وکړه، نو دغه سره آیفون موبایل وو، خو هغه کس په عمله کې مړ شو. آیفون کمپنۍ څخه دا غوښتنه وسوسته باید دغه کس موبایل موږ ته خلاص کړي، ای بی آی ورڅخه دا غوښتنه وکړي، د امریکایي استخبارات وو، خو اپل هیڅکله دا ونه منل. میلیاردونه ډالر تاوان یې ومنل، خو دغه یو کس موبایل خلاص نه کړو. یعنی کله چې یو کمپنۍ په میلیاردونه ډالر د یو موبایل په خاطر تاوان مني، دا منه حریم مهم ده. ته نه شې کولای ته په ډېر وادو کې شخصي حریم مثلا د پیسو په مقابل کې له چا څخه واخلي یا یې ترلاسه کړي. حتی که ته ټکنالوژي لري یو څوک تاته نه شې حق کولای کې، حق هغه جریمه ده. بل هغه زما په نظر دا ده چې تر ډېره د پورې زوز موږ ډیجیټلي شخصي حریم او هغه پخوانی ټریډیشنل یا هغه په اصطلاح دودیز شخصي حریم ډېر سره شخصي سوي دي، موږ دواړه باید سره وساتو. نو زما په نظر هیڅ څو شانس هغه ډېر شخصي دي، لکه ځیرک موبایل، لکه لیپټاپ، لکه د یو چا هارډ ډیسک، لکه د چا میموري، لکه د چا سوشل اکاونټ، لکه د چا ټولنیز رسنۍ اکاونټونه، ایمیلونه، دا هغه څه دي چې د دې ډېر ټولنیز بندم کې نغښتی ده، عکسونه او دای پکې دي. نو دې کې هیڅوک حق نه لري. ما مخکې د مور پلار یادونه وکړه چې هغه یوازې تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې حق لري. مېرمنه خاوند هم باید خپل حد کې حد ولري، یعنې دا ولي چې موبایل چیک زه څه چیکم، که خپله خوښه چې کوي هغه د دې کور ودن، اما که نه غواړي باید دا د لنی استول مات دا کار نه کوي. دا دغه ته انده حق انټرنیټي اخلاق ور کړی دی، دا باید وځي. بل هر زما په نظر یو څه زموږ په افغانستان کې دی انټرنیټي اخلاق او فرهنګ نسته. ټیکنالوژي راغلی دا موږ کارو، ډیرک موبایل په 400 ډالر اخلو، کمپیوټر په 2000 ډالر اخلو، اما نه پوهیږو څنګه وکارو. تر ډیره د پوری کمو هر څو اخلو یا هر ټولنیز رسنی کارو، هر سوشل میډیا اکاونټ جوړو، باید یوان ځم فوکس په دغه ځای کې زما حد حدود چیرته دي. مثلا یو چاته بی جی میسج کول یا ویډیو کال کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. لا دی یو چاته ټولنیز رسنی څخه داخليدل پوسټ کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. نو دا ډیر هغه څه دي چې زما په نظر یعنی په یو باس کې مونږ سره خلاصه کولای. خو تر ټولو کدا ده چې کم از کم هر کس که اوسنۍ انټرنیټ کاروي یا له دغه ټکنالوژي سره لږ تر لږه غواړي ځان بلد کړي، 500 ساعته باید د ټولنیز حریم پاړه، د شخصي حریم پاړه باندې مطالعه وکړي، ویډیوګانې وګوري او په دې اړه باندې باید کتاب ولولي تر څو دی خوندي سي. یو خبره زبل زه کوم، هغه ډیری خلک چې جن ټولنیز رسنۍ کاروي ځینې شان دي فکر کې دا وړیا دي، نه هغه وړیا نه دي. تاسو تولید یاست، مثال به درته، تاسو فیسبوک کې 3 ساعته مصروف یاست، تاسو خبر نه یاست تاسو پاړه ټول فیسبوک پوهیږي. مثلا تاسو موقعیت چیرته تللی یاست، چیرته چا سره ګرځئ، دا ټول غوښته معلومیږي. زه به ساده مثال درکم، زه پرڅ کزه پرون لتا سره کېنستم فیسبوک ته معلومی، زه لتا سره کېنستلم، زه لا تسل سره کېنستم. نو تسل سیب او ټوب ټولنیز رسنی کې دی فیسبوک لمخ ته سره، یعنی یو بل ته پیشنهاد کیږي تاسو سره ملګری دي، ځکه تل ما سره ملګری دیم، لما سره ملګری نو تاسو ډول منس کې ملګرتیا ممکنه ده. یعنی دغه ته هغه دی ټری الگوریتمونه وایي چې ګوګل یا فیسبوک پویږي تاسو له چا سره اوسئ، دغه موقعیتونه سره څومره سره نږدې وي، یو کس سره څومره په میاس کې ویني، دغه لمخه ستادي ملګرتیا او داړي کو کښ یا څومره مسیجن او سره کې هغه ټاکی نو ځکه ځین وخت ټولنې زرسنی ته پیشنل کې پلانکې کستا ته نږدې ده دلیم دادا چې هغه سره ته اړیکه لري مسیج کوي دا کې نو ډیر حد پوری ما لګې منظور خبر منظور دا و په ټولنې زرسنی او په انټرنیټ هم باور باید ونه کړي هر څه ستاسو انټرنیټ ته راوړو نور خوندې نه دي شخصی عکسونه شخصی ویډیوګانې په تیر بیا کې ډیر محرم معلومات مې وي د شخصي ژوند معلومات مې وي عکسونه ویډیوګانې به هیڅ کله انټرنیټ ته مه راوړئ یو آر ډیسک یو کمپیوټر ولري یو میموري کارت ولري هغه هیڅ کله انټرنیټ سره مه وصلوي هغه کې واچوي او هغه بیلته چیرته کیږي کله چې هم کوم کمپیوټر کې وصلوي کوشش کوي چې هغه تر ډېره پورې دایمن له انټرنیټ سره وصل نه وي نو په دې ډول به کولای شي خپل شخصي ډیټا ستاسو غواړي د عمر لپاره وساتي ساتلی به مې یا آنلاین اډول باندې د ډیټا ذخیره ستاسو ډیټا پکیجن ورته وایي تاسو 200 جی بی اخیستلی شئ په مخ خپل ډیټا اپلوډولی شئ ګوګل سره اپل سره نور کمپنیو سره نو په دغه ډول باندې ټولنیز رسنیو کې معلومات مه ساتئ شخصي سیستمونه ورته جوړ کړئ او تر ټولو مهم دا دغه نزاکتونه او دغه اصول چې دي په ګډ ژوند کې دي په ټولنیز ژوند کې دي په دې مسئله کې دي کم از کم هر میاس باید 2-3 ساعت په دې اړه باندې ځان خلک پوه کړي چې د شخصي اړین په اړه نوې څه راغلي دي
مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب ښاغلی آریان یوه مسله دا هم ده چې ځینې وخت ځینې کسان په ټوکو کې راځي د یو چا خصوصي حریم نقصوي بیا وایي ټوکه مې کوله شوخي مې کوله یا مثال ځینې وخت خپله یو څوک هغه خپل ژوند خپل خصوصي حریم لکه دسترخوان غونې د نورو مخې ته غوړوي او هغوی مثال د خبرې بیا مداخله کوي نو ستاسو په نظر په دغسې مواردو کې څنګه کېدای شي یو څوک خپل خصوصي حریم وساتي له دې چې نور یا نور نقص نکی
ډیر مننه هیواد سے پښتنه ډیر اساسي او مهمه ده د دې لپاره چې موږ وکولې سو خپل خصوصي حریم د نور لپیرینا مسون کو تو لاند تک ته اشاره کوم چې ان شاء الله په دې لاند تک کې باندې پښتنه حل شي چې نو څوک په ټوکه کې او نو څوک په جدیت کې نو په ملګرتیا کې او نو په نه پیغام رسمي او فارمل دغه کې دنیا کې زموږ خوشي حریم تر پښو لاندې کی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول موږ باید د نورو خوشي حریم ته احترام وکړو دا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په موږ کې کله دا انګیزه ایجادي چې د بل چا خوشي حریم تر پښو لاندې نه کو نو نور ته هم دا سیګنال موږ ورکولای شو چې نور د موږ خوشي حریم تر پښو لاندې نه کی بل مهمه خبره دا ده چې موږ باید په ژوند کې د خوشي حریم د مسؤلیت لپاره کرکې ولرو یعنی موږ ملګرو ته دوستانو ته په خلک چې موږ په ژوند کې په خداګاډه ولې نه خداګاډه ول راځي یو ډول هم دا ورته تعریف کړی وي چې ما خصوصي حریم کوم ده نو دا تر ټولو مهمه دغه چې کولای شو نیسوک نشي کولای نه په ټوکه کې نه په جدیت کې نه په مېلمستیا کې او نه د باندې موږ خصوصي حریم تر لاندې کې بل یو مهمه خبره چې دا البته په نور نړۍ کې دا منل شوی یو عرف ده ولې متاسفانه په افغانستان کې نشته او په نور نړۍ کې مثلا ورسته له وخت ته تاسو ټلیفون ته یا پیغام ته یا نور څوک جواب نه ورکړي ځکه دوی وایي چې ځکه مثلا مازدیګر کور ته ځم نو دا په دې معنا ده چې ما نور شخصي حریم د ځنه غواړم نو یو ملګري سره د ورځې چې څه تیر شوي دي د ملګرتیا په اړه بحث وکړم دوی ټلیفون ته جواب نه ورکوي میسج ته نه ورکوي حتی دفتري او شخصي ټلیفونونه لري دفتري ټلیفون له مازدیګر وروسته نور بند ده ولې متاسفانه په افغانستان کله کله داسې هم کېږي چې په کلي کې ناست ځوانان تاسو د شپې او بجم څنګ وي چې ودا موږ ناست تم یاد کړي څنګه حال دا چې ته به دې مصروفیت به لرې ستړی به پریشانی به لرې ناروغ به یا به غواړي استراحت وکړي دا تر ټولو مهمه خبره ده بل دا چې موږ په کاري محیط کې باغه درد دل ونه کو په اختلاف خصوصا په ټلیفون کې ځینې خلک علاقه مند لري چې کله دوی ته ځینې په کورنۍ یا شخصي مشکلات پیدا کیږي د ملګرو ته وایي یا په دفتر کې په ټلیفون کې خبرې کوي د کورنۍ مسایلو په اړه خایي همکاران متوجي شي هغه خبرې چې دوی نه غواړي د همکاران واوري هغه واوري تدریجي خلک د ژوند کې تجسس تاړ باسي او کې مداخله وکړي دا تر ټولو ډیره مهمه خبره ده نو زه فکر کوم بل تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ باید نه ویلو جرأت ولرو متاسفانه په افغانستان کې دغه نه ویلو جرأت په ډیرو خلکو کې نشته کې څوک د ما شخصي حریم د ما فردي ازادي د ما ټلیفون د ما دغه ته لاس راوړي یا په مداخله کوي یا غواړي چې تجسس وکړي چې د ما په شخصي دنیا کې څه دي متاسفانه په موږ کې دا جرأت نشته چې ورته وایي چې اجازه نه لري همدا اوس چې موږ مثلا په افغانستان کې دغه شکایتونه دیم لرم بلیم لري چې موږ ټلیفونونه پلټل کیږي یا موږ سمارټ فون پلټل کیږي یا د موږ کمپیوټر پلټل کیږي موږ پاکې د وی لحاظ او په انساني لحاظ دا حق لري چې د خلاصون شي چې وروره ته حق نه لري د ما شخصي ازادي وو پلټي که اسلام کې را سره وای ولا ته جسوس دا به تر پخو لاندې کې او کې په مدني قوانینو کې را سره وای چې یو انسان په توګه په شخصي حریم لرم ازادي لرم ته حق نه لري چې دا دغه کې حتی که ته غواړي تجسس وکړي ته د محکمې امر باید ولري که احیانا کوم مورد ته لرې د ما په ټلیفون کې په پیغام کې په خبرو کې تا هغه په ما ثابت نه کړې ته به د باصلاحیته محکمې په استازیتوب بیرته له مانه هم بښنه غواړي که احیانا ما ته زیان رسېدلی ته مجبور او مکلف چې هغه زیان هم ما ته جدي راکړي ولې متاسفانه موږ په ځان کې دغه د نه ویلو دغه جرأت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې دغه د ما شخصي ازادي ده د ما شخصي مسله ده د ما فردی حریم ده تب کې حق نه لري متاسفانه موږ او تاسو د سیویل کې په سیاسي لحاظ باندې چې موږ نن سبا ستونزه د ماده ولې پاړه مشورې او دغه په نورو هیوادونو کې کیږي هیڅ اړه موږ پښتنه نه کوي چې موږ ستونزه څه ده د موږ خصوصي حریم هم داسې لکه لري موږ سیاسي فضا د سي درواخله شخصي حریم د مای کورنۍ د مای ستونزه د مای زو غاړم حالې کما ولی راځي مثلا د مو کاکا د ما ماما د تا خپل د ما خپل د غ خپل کلیوال راځي په دغه شخصي حریم مو خصوصي مسایل باندې دوی دا سره کېنی جرګي او مرکې کې او بیا راځي موږ ته حل را پېښنه کوي متاسفانه څوک نشي کولای د چا خصوصي حریم کې هر څه چې وي ولو کې کجو میړه ترمنځ کوم مشکل وي ولو کې مردرو ترمنځ وي ولو کې زوی او پلار ترمنځ وي ولو کې مور او لور ترمنځ وي دا چې ترڅو دوی په خپل حال نه کې هیڅوک نشي کولای درېم ګړي په توګه دا مشکل حل دي ځکه دا دوی شخصي مشکل ده دوی پوهیږي چې دا مشکل کوم ځای نه راشروع شوی ده دوی په خصوصي حریم کې هغه راز حتی کله کله لور او مور چې کوم راز لري نه غواړي زوی کې خبر حتی نه غواړي دوی پلار کې خبر شي یا پلار او زوی چې کوم راز لري هغه نه غواړي په کور کې وای حتی زوی پلار سره ځینې رازونه داسې لرم چې ورونه ته نه غواړم وی وایم ورونه سره لرم نه غواړم مور او پلار ته وایم میرمنې سره لرم نه غواړم ورېندار ته وایم لور سره لرم نه غواړم ورېرې ته وایم دغه ټول هغه څه دي چې موږ باید د دې جرأت ولرو چې نه ووایو کله چې موږ د نه جرأت ځان پیدا کړو موږ هم اسلامي مسؤلیت لرو هم انساني او مدني مسؤلیت لرو دا دواړه مسؤلیتونه موږ لرو که څوک د اسلام په نوم باندې د موږ شخصي دنیا ته او حریم ته راداخلېږي دیر آیتونه احادیث ته پیغمبر دی خدای وای وای فاسق نه دی مؤمن فارق پختنه مکو ځکه هغه وای چې کله فسق کوي کول چې په مؤمن تور ولګي نو دا په دې معنی ده چې تجسس نه موږ معنی کړی حضرت عمر په مدینه کې ګری دی په یو کور کې د شپې د ساز غږ اوري وای په دیوال ما ور پورته کوي چې ورځي وای دا دی خدای له قهر وډارته تا ګناه وکړه سړی ورته وای وای ته ما یو ګناه وکړه تا درې وکړه و یو دات چې وای ته خدای مکلف کړی چې دروازه را ته په دیوال را لې نو ما دې اجازه وانه خسته تجسس دی وکړ ما به یو ګناه کړی خلیفہ امیر تا درې ګناه وکړې موږ هم مدني مسؤلیت لرو هم عقیدوي مسؤلیت لرو ولې متاسفانه په موږ کې نه ویلو جرأت نشته
ډیره مننه آریان صاحب خوشاله اوسه یاغلی حافظ له تاسې هم اورو څنګه کېدلی شي چې خصوصي حریم نقص نشي یعنی څه باید وشي
احترام متقابل احترام باندې تمرکز کول د انساني حقوقو باندې تمرکز کول شاید د دې جوګه چې موږ په آینده کې
ډیر مننه خوشاله اوسئ غلی حافظ. تسل صاحب له تاسې هم اورو چې تاسې څه وایې، مینې څه باید وشي، ځوانان څه باید وکړي چې هم د دوی خصوصي حریم نقص نه شي او هم دوی د نورو خصوصي حریم نقص نه کړي.
ډیر مننه هیواد صاحب د دوستانو د خبرو په تایید. د خصوصي حریم د نقص کېدو د مخنیوي په خاطر تر هر څه وړاندې موږ په کار کې موږ خپل خصوصي حریم له تجاوز څخه وساتو. یعنی لکه څنګه پښتانه چې خپل ژبه هم کلا ده هم بله، هغه څه چې مثلا سبا ورځ موږ لپاره یو منفي استفاده ترې کېدلی شي، موږ په هغه نه غواړو چې افشا شي، ولې له چا سره شریکو؟ خپل شخصي معلومات، خپل شخصي ډیټا باید موږ له تجاوز څخه وساتو، یعنی له نورو سره شریک نه کړو. له ټولنیزو رسنیو سره رابطه اوس واقعا یو لوی ضرورت او یو لوی بوختیا ګرځېدلې ده. لکه څنګه چې صاحب صاحب اشاره وکړه، په کار نه ده چې هغه خبر ویډیو هغه عکس هغه نور څه چې مثلا نه غواړم سبا ورځ موږ په اړه ترې منفي استفاده وشي، ولې هغه ټولنیزو رسنیو ته راوړو او ولې له خلکو سره شریک کړو؟ نه خپل په کار ده چې موږ خپل د شخصي حریم خپل ساتندوی وشو. بله خبره دا چې د نورو شخصي حریم ته باید په درنښت وګورو، څنګه چې د نورو نه توقع لري چې زموږ شخصي حریم نقص نه کړي، موږ هم باید د نورو شخصي حریم ته داخل نشو، د هغوی په شخصیاتو کې کارونه لرو. د فرهنګي او اخلاقي نورمونو د پیاوړتیا لپاره کار کول پکار دي. یعنی موږ باید خپل فرهنګ او خپل د ټولنیز اخلاق داسې عام کړو یا داسې ورزو چې مثلا هیڅوک دا زړه ښه نه کړي چې بل چا په ټولنیز او شخصي حریم باندې تجاوز سبب شي. همدارنګه د دولت په کچه په کار ده چې مثلا د شخصي حریم د نفس په برخه کې واضح او روښانه قوانین موجود وي او د هغو د ملاتړ لپاره کار وشي.
مننه تسل صاحب، خوشحاله اوسئ. کور مودان د خبرونې میلمنو د خصوصي حریم د نقص په عواملو، نتایجو او حل لارو خبرې وکړې. عوامل دا وښودل شو چې ناپوهي، بیکاري او یو ډول تند او علاقه د نورو په کارونو کې سبب کیږي چې د نورو خصوصي حریم نقص شي. همدا ډول نتایج هم دا و چې یعنی رښتې او ملګرتیاوې پکې پرې کېږي او نورې ناخوالې را پیدا کولی شي. او د حل لارو په اړه هم د میلمنو خبره دا و چې باید د یو بل خصوصي حریم ته احترام وکړو او د یو بل خصوصي حریم نقص نه کړو، نو په دې سره کېدی شي دغه ستونزې ورو ورو حل شي. له ښاغلي اغا ملک سهار، محمد الله آریان، ښاغلي عیسی خان تسل او اغلي فریدي حفیظ څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره وو. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.